درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په دې مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته رسیدلې.
هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګډوډي دوام لري. د حکومت له نسکورېدو وروسته د افغانانو کړاوونه زیات شوي.
ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوي دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې زیاتې شوي دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خصوصي خبريالانو له طالبانو وغوښتل
د زور ژورنالیستانو ژوند ته د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو.
خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
کابل کې د طالبانو مشران د راتلونکي نظام د جوړیدو پر لارو چارو سره جرګه شوې دي. طالبانو کابل کې د رسنیو د ډاډ او همغږۍ یو کمیټه هم جوړه کړې او بیجنګ له اسلام آباد غوښتي چې پاکستان کې د چینایي اتباعو خوندیتوب ډاډمن کړي. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو یو مسؤل ازادي رادیو ته تایید کړی چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې ویلي چې ښاغلی برادر له یو شمیر جهادي مشرانو د حکومت له پخوانیو چارواکو او دینی علماو سره په خبرو بوخت دی. د سرچینې په باور طالبان غواړي جلا جلا ډلې رامنځته کړي چې د داخلي امنیت پر مسلو او رامنځته شوي مالی بحران هم خبرې وکړي. ملا برادر د طالبانو د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی چې 2010 کال کې پاکستان کې زنداني او بیا د سولې د خبرو په نیت له زندانه خلاص شو. طالبانو کابل کې د رسنیو د ډاډ او حقوقي ته د ستونزو در سهواري یو کمیټه جوړ کړه. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې په دې کمیټه کې بعد اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون با صلاحیت غړی، د خبريالانو او رسنیو د بنسټونو د فدراسیون غړی او د کابل امنی قومندان یو با صلاحیت استازي ګډون ولري. د نوموړي په وینا دا کمیټه به د رسنیو ستونزو ته رسیدګي کوي. زبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې په کابل کې په خپل لومړني خبری کانفرانس کې ژورنالیستانو او رسنیو ته ډاډ ورکړی چې که خبرونې د اسلامي او د افغانستان د ملي ارزښتونو پر خلاف نه وي او بې پرې نشرات وکړي طالبان د کار مخنه نیسي. خو د دې ډاډ سربیره په تیرو څو ورځو کې د ځینو رسنیو کارکوونکو له دوی سره د ناسم چلند او یا د دوی کورونو ته د طالبانو په نوم د ځینو وسلوالو د ورتګ راپورونه ورکړي دي. بحرین ویلي خپل هوایي ډګر هغو الوتکو ته پرانیزي چې له افغانستانه خلک باسي. په همدې حال کې متحده عربي اماراتو ویلي د لنډ وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي. بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي. له کابله د هغو افغانانو د تخلي چارې پرون اوه ساعته وځنډېدې چې امریکا او اروپایي هیوادونو یې د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا سفارت او نورو استازولیو ویلي هر هغه څوک چې له افغانستانه باسی د ایمیل یا موبایل ټلیفون لارې ورته حال ورکوي. دوی ویلي له دې ډول خلکو پرته نورو کسانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هوایي ډګر ته دننه شي. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ګیر پاتې شوي کسان د بادو صحنو کیسې کوي. دوی کې یو شمېر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته غوښتل شوي. دوی طالبان او دغلته میشت امریکایي سرتیري د وضعیت په کنټرول کې پاتې بولي.
کوم چارواکی زمونږ آواز اوري او په کوم ډول باندې مونږ ته کومک رسولی شي؟ دلته ډوډۍ نشته او اوبه نشته. ډیره ګرمي ده. تر اوسه پورې ما په خپلو سترګې ولیدل چې لسنه تر دولسو کسانو پورې ماشومان، ځوانان، سپینګیري او ښځې بے هوشه شول، لمر ته پراته دي.
دوی وایي اصلي سرخوږی هغو زرګونو کسانو جوړ کړی چې هیڅ سند نه لري او هوایي ډګر ته ورغلی دي. د ناتو سرمنشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختمې کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو سرمنشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. بیجنګ له اسلام آباد غوښتي چې پاکستان کې د چنئی اتباعو خوندیتوب ډاډمن کړي. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې پرون د بلوچستان ګوادر بندر ته نږدې پر چنئی کارکوونکو برید وشو چې څو تنه یې ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ د پوځ په نوم وسلوالو پر غاړه واخیست. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا حمله غندلې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي پاکستان باید دغه هیواد کې د چنئی اتباعو د امنیت لپاره عملي او مؤثر ګامونه واخلي. په تېره جولای میاشت کې هم د پاکستان په شمال کې د چنئی کارګرو پر موټر برید یار لستنه وجل چې نه تنه یې چینایان وو. چین په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز 15 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د خپل اتباعو د امنیت لپاره یې 15,000 سرتیری هم د غلطه ګمارلې دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به یې د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. رئیسی نن د نوې کابینې په اړه د پارلمان د بحث له پیل سره هممهاله ویلي د کورونا ویروس کنټرول، د روغتیايي سیستم پیاوړتیا او پراخ واکسیناسیون یې له لومړیتوبونو دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ایران دا مهال د کورونا وبا له 15 څپې سره لاس او ګریوان دی.
خبرونه مو له آساجی رادیو واوریدل. شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته تللی دی. ویل کېږي چې ملا برادر به چې د یو اته کسیس پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې اړه راپور لرو.
کسه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي. خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي.
محترم دا برادر افغان د خپلو ملګرو سره کابل ته رسیدلی دی او په هیواد کې د روانو مسایلو او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي ترڅو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوختي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوختي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتګ سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندۍ شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلی دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼې کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قمندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیده کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لومړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه او وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هېواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځلې بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته تللی چې له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي او په یوه حکومت موافقه ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ یو اونۍ په پوره کېدو ده، خو کابل ښار کې د خلکو ژوند عادي شوی نه دی. د تیرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي موسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالات عادي نه ګڼي، نو ځکه ډیری کار ته نه سي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي، له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه شوې.
تخنیکي ستونزه وه، د راپور سم نه شو خپور. دا راپور چې موږ واورېدل د هوایي ډګر د ستونزو په ارتباط دی، دا به څو شېبې وروسته واورې. خو اوس په کابل کې وضعیت عادي حالت ته د نه راتلو، د بانکونو د بندېدو او د نورو ستونزو په اړه دا راپور واورې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. دیوایزه او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څنګه دا
د کابل ښار اوسیدونکي رخلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیې لوړې کړې او د ژوند ورته له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه وایي ټولې پیسې په بانک کې بندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د هغې له ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي. یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته، بانکونه ټول تړلی دي، ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي، او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي، اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلات تر څنګ د کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمدزی د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند دي او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزور هیواد دی، نشي کولای چې خلک په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي، خو دا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانیستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
په کابل کې یو بل ستونزه د هوایي ډګر ده. په دې هوایي ډګر کې لا هم زرګونه کسه راټول شوي او انتظار باسي. د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې بي ساري ګډوډي روانه ده او له کابل له افغانستان د بهرانيانو او د هغوی د افغان متحدانو او کارکونکو د استلو عملیات ستونزمن شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي، له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه شوې او له افغانستانه د وتلو په هیله زرګونه افغانان ورټول شوي دي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې لڅوش په راپدې خوایې انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. عبدالقادر چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و، وایي سره له دې چې ژوند یې له شدید ګواښ سره مخ دی، خو تر اوسه ورته زمینه نه ده برابره سوې چې هوایي ډګر ته ننوځي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري، آن تر دې چې ډیری یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی دی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. درې څلوېښت کلن حامد چې د شپږو ماشومانو پلار دی، مني چې هیڅ ډول اسناد نه لري، خو غواړي چې په دې الوتنو کې ورته چانس پیدا سي او له هېواده بهر ووځي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه باسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوي چې د بهرنیو هیوادونو حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي، کی بخونکای گاز وشیندل سی او په بیلو بیلو نور لارو خلک وویرول سی چې نظم جوړ کړي. دغه سچنی زیاتوي چې ډیرای خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان په ګڼه ګوڼه او بې نظمۍ کې تر پخو لاندې سوي او زوبل سوي دي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب وایندویانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مخکې طالب وایان ذبیحالله مجاهد د یوې خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک د چیرې نه ځي او دوی به له هیچا سره کار ونه لري، او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګره بهر سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د الوتکو په وسیله د خلکو د ایستلو عملیات د هوا له لارې په تاریخ کې تر ټولو ستر عملیات بللی دي. بایدن په عیني وخت کې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل ک چیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنه کړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
سیکرټری
بلینکن اند آی ام ګوینګ ټو بی ورکینګ دی ویز او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سختي وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته شو، او د دې شرطونو لپل کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړ او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې دا هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره یې په تېرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تېښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستان ایستلي دي.
د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکي نیمګړتیاوې پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هلته یې پرېږدي.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې وسلوالو طالبان ته د ولایت او ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمه توګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکي نیمګړتیاوې پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله:
کومه ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولست، خو دغه ملي شتمنۍ ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرزای خراب شي په ما غځې باندې ټیله کې وسې وی غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرسته وی چې راغلی وي افغانستان ته، د افغانستان ملي شتمنۍ ته نه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای:
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنۍ ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومې موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والي ویان مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبینې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلي دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمنی ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
خصوصي خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته پام وشي. دوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په یو کتنه کې وکړه.
په خصوص کې د رسنیو استاد او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استاد او خبریالانو یاد سرګندونی د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړي. په خصوص کې د وی سیمې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې ویل
چې نوې حکومت مو غوښتنه داده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه داده چې د ژورنالیستانو ژوند ته، د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو عمرانه شکل وي چې اکثرو ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونشي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزي مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یوه داسې کمیټه جوړه شي چې هغې په راس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغوی چې کله یوه ستونزه مطرح کیږي آغا باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل په اوس وخت کې د طالبانو ډېر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د اوسنیو ورځو کې تاسو څخه زه خواهش کوم که کومه ستونزه مشکل پېښ شوی دی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوښښ وکړئ، دلته مسؤولین اوس په حال درته معین کړو د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه او مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوښښ کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو ښځو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څومره فشار راوستلی شي؟ په کاناډا کې میشت سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد څخه احمد شبر دا پوښتنه کړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و. اوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو د نور بل کوم فشار به وي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نه کوي، د خلکو حقوق ورنه کوي، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کوي، او یو داسې حکومت جوړ نه کوي چې په کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنه کړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې څه باندې $400 میلیونه چې ټاکل شوی و روانونه یې طالبانو ته ورکړي، هغه یې درولی دی. دغس فشارونه
که چېرې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځه اروپا او حتی امریکا او نور هېوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي. دا فشار هم که چېرې په طالبانو باندې راوړي، دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشته چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي، او طالبان هر کار کولی شي. که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداری او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.